السلام علیکم نن دوشنبه ده دلندیا قوس یوشتمه د دسمبر 12مه د ازادي رادیو د اتو بجو د خبرونه یو سات دوام کوي پاید له خبرونو کیږي د پاکستان یو جګپوړی چارواکی وایي د دغه هیواد شپږ وګړي هغه وخت وژل سول چې د طالبانو سرحدي ځواکونو پرون یک شنبه پر چمن بې دلیله او بې بهانه ډزې وکړې. د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي محمد صادق تېره شپه په ځینو ټویټونو کې ویلي په دې پیښه کې ولس نور کسان ټپیان سوي دي. هغه زیاته کړې چې د طالبانو چارواکو ته خبر ورکول سوی چې د دغسې پیښو مخه ونیسي او د هغو کسانو په وړاندې اقدام وکړي چې د دې پیښې مسؤول دي. په کندهار کې د طالبانو د والي ویان حاجي زید ازادي راډیو ته ویلي چې د پاکستاني ځواکونو په ډزو د طالبانو یو غړی هم وژل سوی او د دریو ملکیانو په ګډون لس نور کسان ټپیان سوي دي. راپورونه وایي په سپین بولدک چمن کې پرون وسله واله نښته وروسته له هغې پیښه سوه چې پاکستاني پوځي د طالبانو له سرحدي ځواکونو غوښتنه وکړه چې هلته د یوې نوې پوستې د جوړولو کار ودروي. تمه کېږي چې د افغانستان، پاکستان، ایران او د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د لوی کمیشنری یا یو این ایچ سی آر د استازو ترمنځ غونډه نن په تهران کې پیل سي. له کابله دې غونډې ته د طالبانو د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت لوی معین عبدالرحمن راشد ورغلی دی. په دې څلور اړخیزه غونډه کې په ایران او پاکستان کې د افغان کډوالو پر ستونزو او د حل پر لارو چارو خبرې کېږي. د طالبانو د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت د شمیرو له مخې په پاکستان او ایران کې د ډیره افغان کډوالو شمیر تر 4 میلیونه اوړي. د بشري حقوقو یوې ډلې پرون یک شنبه وویل په ایران کې ګڼ اعتراض کوونکي د اعدام له خطر سره مخامخ دي. دا اندېښنه وروسته له هغې وشول سوه چې په ایران کې اخوندي رژیم څو ورځې مخکې یو تن د روانو اعتراضونو په تړاو په دار وځړاوه او په نړیواله سطحه ورباندې انتقادونه وسول. په ایران کې دغه مظاهرې درې میاشتې مخکې وروسته له هغې پیل سوې چې یوې 22 کلنې نجلۍ ماسا امینی د پولیسو په توقیف کې سا ورکړه. دغه کوردیل اصل ایرانی په بشپړ ډول د حجاب نر آیات په تور نیول سوی و. د بخښنې نړیوال سازمان وایي ایران اوس د یوې میاشتې تر غیر عادلانه محاکمې وروسته د 22 کلن ماهان صدرات اعدام ته په چمتووالي بوخت دی. پر هغه تور دی چې د اعتراضونو پر مهال یې چاړه راایستلې وه، هغه تور چې د محاکمې پر مهال په کلکه رد کړی و. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف نن دوشنبه وویل چې د یمن په کورنۍ جګړه کې چې نږدې 8 کاله مخکې پیل سوې تر اوسه 13 زرو ډیر ماشومان یا وژل سوي یا معلول سوي دي. یونیسف وایي اټکل دا دی چې د دې شخړې د مړو واقعي شمیر شی تر دې خورا زیات وي. په یمن کې روان بشري بحران د نړۍ په سطحه ناوړه بلل سوی دی. د فرانسې خبري اژانس له مخې د یونیسف اجرایه مدیرې کاترین راسل ویلي په زرګونو ماشومان مړه دي، په سلګونو زره یې د مخنیوي وړ ناروغیو یا هم لوږې له کبله د مرګ له ګواښ سره مخامخ دي. په یمن کې 2 میلیونه او 2 لکه ماشومان په سختې خورځواکۍ اخته دي چې یو پر څلورمه برخه یې تر 5 کلونو نو کم عمره ماشومان دي. خبرونه مو د اتو بجو په خبرونه کې ووریدل. د دې ساته خبرونه په راپورونه کې اوري چې د سپین بولدک چمن دروازې ته سیرمه د طالبانو او پاکستانی پوځیانو په نشته کې دوه خواو ته مرجوب لا اوښته.
د ځما خپل سترګو د دلې حالات څنګه ویش نه پرم سیال په زخمیان سلو.
د نوبل د سولې جایزې په غونډه کې د افغانستان پر بشري وضعیت خبري وشوه.
Just today morning I read this news.
همدغه سهار مې یو خبر ولوست چې یو شخص خپل وړوکی ماشوم په 3000 افغانۍ خرڅوي.
د سندرغاړو پر ستونزو هم راپور خپرو چې د طالبانو له بیا واکمنې دوه سره پر سندرو د خاموشي مهر لګیدلې.
مالی ستونزې ورسره شته، د کور ته بده باش ځایونو ستونزې شته. د ویزې ډېره مهمه خبره ده، قانوني اوسېدنه دلته.
د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر وایي که تهران اټومي وسلې ترلاسه کړي عرب هیوادونه به د خپل امنیت لپاره خپل اقدام وکړي. په کندز کې یو سوداګر د دلنه خودو د پروسس فابریکه جوړه کړې.
دغه زمنګ مال پاکستان ته ځي، هندوستان ته ځي، د هرات دلار نه اورورا بیا یې تهران ته وړي، د هرات نه عراق ته زمنګ مال رسیږي.
د خبرونه په دویم نیمایي کې درسي ساعت پروګرام خريږي.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د دې ساعت خبرونه د راپورونو برخه ته ورزو. د سپین بولدک چمن دروازې ته چیرمه د طالبانو او پاکستانی ځواکونو په نشته کې دوړو لور یو تلشت لږه وکسان مړه او دیش نور ټپیان دي. د پاکستان د پوز مطبوعاتي دفتر په یو بیان کې د طالبانو سرحدي ځواکونه د جنگ د پیل مسؤل بللی دي. او ویلی دی چې په کابل کې د طالبانو له چارواکو غواړي چې د ورته پیښو د بیا تکرار مخه ونیسي. نور تفصیل له صفی الله ستنګزینه.
جګړه ورسته له هغه پیل شو چې ډیورنډ کرښې ته نږدې د طالبانو ځواکونو یوه پوسته جوړوله او پاکستاني ځواکونو یې مخنیوی کاوه. د کندهار د والي ویاند حاجي زید ازادي راډیو ته د یو پیغام په استولو ویلي د پاکستاني ځواکونو له لوري د ډزو په پایله کې طالبانو او ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتي.
د کندهار د سیمو بلاک سیمو ترمنځ پر پلو باندې جګړه رامنځته شوې ده چې تر اوسه پورې د بلدک طرف ته لس کسه پوځیان زخمیان دي او شهید دي، درې کسه عوام زخمیان دي.
هغه د مرګ ژوبلې د شمیرو نه پرته نور جزئیات ورنکړل. د پاکستان د پوځ مطبوعاتي دفتر آی ایس پی آر په یو بیان کې طالب پولیساتي تورن کړي چې جنگ ته لمن وهله او لومړی د پاکستان پر خاوره د درنو وسلو لکه هوان او توغندیو مرمۍ وتوغولې. د آی ایس پی آر د بیان له مخې چې پرون ناوخته خبر کړ په چمن کې شپږ ملکیان وژل شوي او ولس نور کسان ټپیان دي. آی ایس پی آر د پاکستانی پوځیانو د مرګ ژوبلې یادونه نه ده کړې، خو ویلي دي چې عسکرو پرته له دې چې په سیمه کې ملکیانو ته زیان واوړي د غبریدونو ته ځواب ورکړی. د پاکستان پوځ ویلي په کابل کې افغان واکمنو چارواکو ته د وضعیت د وخامت په اړه خبر ورکړی او ترې غوښتي دي چې په راتلونکي کې د ورته پیښو د تکرار لپاره جدي ګامونه پورته کړي. د سپین بولدک او چمن ترمنځ د لغړیانو یا کارګرو د ټولنې یو مشر مندوخیل ازادي راډیو ته په یو پیغام کې تایید کړي چې په چمن کې ګڼ ملکیان مړه او ټپیان دي.
موږ ډېرو نږدې تقریبا 50 ګامو واخواته د مرمۍ ومشتلې. دا کوم خلق ولګېدو یا دا کوم خلق خوش سو یا به کوم کور کې مثال ګولې ومشتله، دا زما خپل د سترګو لیدلې حالات دي. 25 نفر مثال په زخمیان سولو، شپږ نفر شهیدان سول، دا زموږ مرګري ولا شي.
په سیمه کې اوس وضعیت آرام ده. د پرونیو نښتو له امله د چمن سپین بولدک دروازه له ټاکلي وخت یعنې د مازیګر له 4 بجو یو ساعت مخکې وتړل شوه، خو معلومه نه ده چې بیرته به خلاص شي که څنګه. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت، د پاکستانی پوځ د بیان او د چمن سپین بولدک د پیښې په تړاو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو له سیمې ځینو خلکو ازادي راډیو ته د هوانونو عکسونه استولي او ویلي دي چې په خپل پاکستانی ځواکونو دغه هوانونه د چمن سپین بولدک دروازې ته له نږدې پوځي اډو د چمن په کورونو او مارکیټونو توغولې دي. دوی ویلي طالب پوله ساتي ځواکونه دغه سي هوانونه نه لري چې وایې کاروي. لدی ډلې کسانو یو هم پښتون نومیږي چې په چمن کې د لغړیانو یا کارګرو مشر ده.
دغه هوانونه چې را مشتدل ده په کلیه د خواسته هوانونه کله کلیه انجه د پاکستان حکومت خپل د هوانونو د کلیه د خواسته را غورځونه پر د کورو پر د منډیانو باندې.
دا لومړی وار نه ده چې د سپین بولدک چمن په سیمه کې سره د شخړې کیږي. د لړم میاشتې پورستیو کې یعنی شاوخوا یو میاشت مخکې د لار د یوې اونۍ په مخه ورسته له هغه وتړل شو چې د پاکستان یو پولیساته ملیشا دی وبریدګر لخوا وژل شو.
ازادي راډیو ته واجیست. د نوبل د سولې د جایزې په فورم یاناسته کې ګډونوالو ټینګار وکړ چې د افغانانو د لسنیوي لپاره له طالبانو سره له خبرو پرته بل چاره نشته. د یک شمې پورز په اوسلو کې د نوبل د کمیټې لخوا د افغانستان په اړه یو غونډه جوړه شوې وه. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنر فیلیپو ګراندی، د ناروې د بهرنیو چارو وزیر اناکین هویتفیلد، د امریکا د بهرنیو چارو پخوانی وزیر هیلری کلینټن او ځینو افغان میرمنو له هغې ډلې ظریفی غفاری خبري وکړي. نور جزئیات له صفی الله ستنګزینه اوري.
د ناروې د بهرنیو چارو وزیر اناکین هویتفیلد وویل په خپل خبره ولاړه ده چې طالبان به د هغوی د کړنو په اساس قضاوت کوي. میرمن هویتفیلد وویل طالبانو که تام خپلې ژمنې ماتې کړي او ناروې ترې سخته خواشینې ده، خو د اړمنو افغانانو د لاسنیوي لپاره تعامل ته ورسره دوام ورکوي.
has not delivered on their promises.
Talibano par khpalo jmano amal na de kade danjuno shounzi na de pranisti de wa astazi hukumat khwata na de uragali bashari haquno darnawai na de kade laka sanga che da unai pa am mahzar ke de edam yo pesha wali daswa khubia ham muj da talibano la astazi sara pa afghanistan aw nuru zayuno ke le dano ta dawam ur kade de khpala narazayati aw tamimo pa de rawazi hatoga hawaita urasa wali de
and disappointment very clearly.
ناروی د روان کال په جنوري میاشت کې د طالبانو د حکومت استازي او ځینی افغان فعالان د هیواد ته د یوې ناستې لپاره ورغوښتي وو. هلته د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی په مشرۍ طالب پلاوی له افغانانو او نړیوالې ټولنې سره د حکومت د جوړښت، د بشري حقونو او د نجونو د تعلیم په برخه کې ځینې ژمنې وکړې. په اوسلو کې د نوبل د کمیټې لخوا پرونۍ ناستې ته افغان فعاله ظریفه غفاری هم وغږېده.
همدا سهار مې یو خبر ولوست چې یوه ښځه خپل وړوکی ماشوم په 3000 افغانیو خرڅوي.
دا مسأله هر ورځ په افغانستان کې پیښیږي. په عام محضر کې سزاوي د خلکو تښتول، ځورونې، وژنې، لسګونو میرمنې ورکې دي، لسګونو نورې یې زندانونو کې دي. اوس خو تازه عام محضر کې د شریعت په نوم ښځې په درو وهل
کېږي.
اغلی غفاري وویل د ګڼو بشري ناخوالو شاهده پاتې شوې، خو بیا هم له طالبانو سره باید خبرې وشي. د طالبانو حکومت بیا په عام محضر کې د ښځو په شمول د محکومینو سزا اکثر دورې وهل د شرعي احکامو پلي کول بولي. په اوسلو کې د افغانستان په اړه دې غونډې ته د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنر فلیپو ګراندي چې د یو این ایچ سی آر مشر هم دی وویل بشرپاله سازمانونه له طالبانو سره له ښکېلتیا پرته بله چاره نه لري.
It is unpalatable for those many like me.
دا زما په څیر ګڼو خلکو ته چندان شنه بلیشي چې هم د ښځو او نجونو د حقونو د لا ډېر محدودیت په اړه د طالبانو پرېکړې په اخلاقي لحاظ د کرکې وړ او په عملي لحاظ غیر منطقي بولو، خو له هغوی سره له ښکېلتیا پرته بله چاره نه لرو، ځکه چې د تعامل د نشتوالي پایلې به حتی تر دې ډېرې خواشینونکې وي.
هغه وویل د افغانستان 6 میلیونه کسان بهر دي او لکونه نور په کور دننه بې ځایه او مرستو ته اړتیا لري. په دې سربېره چې نجونې او ښځې له سختو محدودیتونو سره مخامخې دي، طالبان د 2021 کال په اګست کې واک ته ورسېدل. تر اوسه پورې د نړۍ هیڅ هیواد د دوی حکومت په رسمیت نه دی پېژندلی. د نجونو تعلیم، د بشري حقونو درناوی، د ښځو کار او حقونه، ټول ګډون او استازي حکومت هغه غوښتنې دي چې نړیوال ورته شرط ایښی دي. له دې سره سره که څه هم کافي نه بلل کېږي، خو هره اونۍ لسګونه میلیونه ډالره د بشري مرستو لپاره افغانستان ته رسیږي.
راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
د راپورونو لړۍ ته دوام ورکوو. هغه هنرمندان او سندرغاړي چې په افغانستان کې پاتې دي ادعا کوي چې طالبانو ګواښلي او ویلي دي چې نور دي د خوښیو پروګرامونو ته د سندرو ویلو لپاره نه ځي. دوی وایي چې طالبانو یې د موسیقي ټولې آلې ورماتې کړي دي. دا هم تفصیل.
هغه سندرغاړي او هنرمندان چې په افغانستان کې بند پاتې ادعا کوي چې د طالبانو لخوا ګواښل شوي او پر فعالیتونو محدودیتونه وضع شوي دي. طالبانو په ټول افغانستان کې موسیقي منع اعلان کړې ده. طالبانو په خپله لومړۍ دوره کې هم په موسیقي بندیز لګولی و او اوس هم د دوی تر واکمنۍ لاندې په ملي ټلویزیون کې موسیقي نه خپرېږي. سره له دې چې طالبانو په ودونو کې د موسیقي د بندېدو په اړه څه نه دي ویلي، خو ځینې سندرغاړي ادعا کوي چې طالبانو دوی ګواښلي او ورته ویلي دي چې د واده پروګرامونو ته دې د سندرو ویلو لپاره نه ځي. په افغانستان کې محلي سندرغاړي چې نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله نوم په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو په راتګ سره موسیقي په افغانستان کې ختمه شوې او دوی سندرغاړو ته اجازه نه ورکوي چې د خوښۍ پروګرامونو ته لاړ شي.
شاوخوا یو نیم کال کېږي چې په یو پټ ځای کې ژوند کوم. هغه سندرغاړي چې په افغانستان کې دي ورسره په اړیکه کې یم. ځینې یان د خوراک، ډوډۍ او د کور د کرایې ورکولو توان نه لري، له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي. د طالبانو حکومت لخوا یې کورونه تلاشي شول او ټول د موسیقي وسایل ورته وسوځول شول. دوی موږ ته اختار راکړی که چېرته مو د موسیقي له آلاتو سره ولیدئ، بیا د شکایت حق نه لرئ.
هغه وایي چې ژوند په افغانستان کې ډېر سخت شوی دی. له دې سره خوا کې هغه سندرغاړي چې د افغانستان نه بهر په پاکستان او ایران کې ژوند کوي، هغوی هم له ګڼو اقتصادي ستونزو شکایت کوي. ځوان سندرغاړي ګودر زازی وایي چې له افغانستان نه بهر سندرغاړي باید د افغانستان دننه سندرغاړو سره پرتله نه شي. د هغه په خبره هغه سندرغاړي چې په افغانستان کې پاتې له سختو ستونزو سره مخ دي. نوموړي په پاکستان کې د افغان سندرغاړو ستونزو ته په اشاره سره ازادي راډیو ته وویل.
هغه افغانان چې د هیواد راوتلي او پاکستان کې ژوند کوي، دوی ډېری داسې دي چې کورنۍ هلته پاتې دي افغانستان کې. دوی یوازې دلته اوسېږي، په لټه کې دي، کوښښ کې دي چې کار وکړي، خپل هنر نمایي دلته وکړي. اما هغه څه چې دوی ته باید وشي نه دي شوي. مالي ستونزې ورسره شته، د کور د بدوباش ځایونو ستونزې شته. د ویزې ډېره مهمه خبره ده، قانوني اوسېدنه دلته. دا ټول هغه ستونزې دي چې دوی په اوله کې په لومړیتوب کې دوی سره مخامخ دي.
د ښاغلی زادی په خبره ملګری ملتونه باید دوی ثبت کړي چې په پاکستان کې ستونزې حل شي. له دې وړاندې هم داسې راپورونه ورکړل شوي وو او ډیری سندرغاړو ازادي راډیو ته ویلي وو له هغې ورځې نه چې له موسیقۍ لرې شوي، د ژوند نه لرې شوي، د خپل هنر نه لرې شوي چې دغه بیلتون یې سخت ځوروي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځل واکمنېدو سره ډیری سندرغاړو دغه هیواد پرېښی. د هنري ازادۍ ابتکار سازمان یا AFI د معلوماتو له مخې شاوخوا 3000 سندرغاړو هنرمندانو چې په فرهنګي برخو کې فعالیت درلود له دوی غوښتي چې مرسته ورسره وکړي تر څو له افغانستان او یا هم درېمګړي هیواد نه جدي ورغلي دي د وستلو په برخه کې ورسره همکاري وکړي. طالبانو په افغانستان کې په ټولو رسنیو او د ودونو په پروګرامونو او همداراز په موټرونو کې د سندرو په اورېدلو بندیز لګولای دی.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
پر 14.5
19.8
څلوروشت اشاریه اته
او یو دیرش اشاریه شپږو مترو اوریدلای سنگ. د لوګر په مرکز پولی عالم ښار کې د لارو پر څنډو هټیوال یا هغه کسان چې د سړک پر غاړه پلاسی رړیو او لرګینو غرفو کې بیلابیل توکي پلوري د شروالي د مسؤلانو پر ناسم چلند انتقاد کوي. دغه کسان له چارواکو غواړي چې د کورنۍ لپاره د نفقې پیدا کولو او مزدوري مخه ونه نیسي.
د لوګر په مرکز پولی عالم خار کې دوکانداران او لاس پلورونکي یعنی هغه کسان چې د سړکونو او جادو پر غاړه په لاسي رډو او لرګینو ټپریو کې توکي پلوري وایي د بیکاری او د کورنیو لپاره د نفقې د ګټلو په خاطر اړ دي چې د سړک پر غاړه توکي وپلوري. هغوی د ښاروالۍ او نورو کسانو له ناسم چلندګۍ لري او وایي دوی د خپل کاروبار ته پرېښول شي. حاجي ګلمرجان چې پولی عالم خار کې په لاسي رېړه کې ترکاري خرڅوي ازادۍ راډیو ته وویل اوس یې ښاروالۍ د سړک پر غاړه کاروبار ته نه پرېږدي.
موږ غریب خلک د افغانستان کاروبار نسته، دغه موږ روزګار د 200 ګټو هغه خپل کور ته ساتو، نور کاروبار نسته په افغانستان کې. غریب خلک باید په خپل ځای پرېږدي او خپل کاروبار وکړي. چې ورته وایي چې دوه خبره ته غوږ ونیسه، غوږ نه نیسي، بس ړنګېده دي سبزي د ایسته یا چې کوم زور کوي که موږ اچي ورته ولاړې موږ به څه شی وکړو؟ که نن پرېږدي دوکانونه بند کړو، اچي په کورو کې ناست یو، لا به غلای کولا او بل ورته تختو، دغه دې موږ طریقه د نور خاطستانه.
یو بل دکاندار محمد نعیم وویل کله چې د خروالی موظفینو د دوی د دوکانونو پورانولو پسې بولډیزر راوستل نو دوی ورته وزرو کې چې دوکانونه په خپل ورانوي او توکي ځینې باسي، خو دوی ته غوږ ونه نیو.
موږ زاري توکي څه خیر ده اوس موږ ډوي موږ خپل استکو، خو دوی د خبره سو نه منله. شرالی امر کې ګاډه کې موږ دکان ټول مال ګډواد کار شای خراب کړ، اوس موږ سو کوم چې تلور کوم کې کار وکړو څونه کې فطره سره لوډاره ولا سي هر شي په ګډ واټ تاریخ وسري توار کې درې ورځې مخکې دوه ورځې مخکې.
د لوګر په مرکز کې کاروباریان وایي د تیر جمهوریت پر مهال هم ستونزې درلودي، خو دا ډول چلن نو ورسره کېده او دوی لپاره بدیل لار چاره په پام کې نیول کېده. سید عزیز الله څخه چې د خاروالۍ موظفینو لرګینه غرفه ورانه کړې وایي
دا جمهوریت هم مشکلات درسي.
په هغه جمهوریت کې مهم ستونزې درلودي، د شهر نقشه راتله، د شهر پاکول وو، شاروالۍ به نقشه را کوله خو ترتیب یې سم وو، لوی مخکې به یې خبرولو، داسې نه کول چې یو دم بلډوزر راولي یا ورانۍ وکړي. د خلکو مالونه تر خاورو لاندې سي او غریب خلک وډبول سي، یو ځای به یې مشته ټاکلو.
بلډوري ته د لوګر د پولی عالم خاروالۍ چارواکي د لاس پلورونکو پر وړاندې له تاوتریخوالي څخه د کار اخیستنې دعوه ردوي. د پولی عالم خاروال محمد اسحاق سعید وویل
الحمدلله د شاروالۍ له خوا نه څوک له دفو کوب کېږي نه، ولې شاروالۍ قوه اجرایه نه ده. قوه اجرایه له موږ سره قومندانې امنیت دوی شریکان وي، خو دی غوډې لوخم څوک له توکف سوي نه دي. او دا څوک دا دعوه لري دا یو غیر معقوله دعوه ده. موږ د اسلام قانون دا شه ده چې څوک د دې حق نه لري چې په خپل سر غیر له محکمې نه یو څوک له توکف کی. یوازې په دې دي صلاحيت لري چې په غصات کې دای کوم تخلف کوي، لکه هغه د قانون منګول ته بسپارل کیږي.
د لوګر په پولی عالم خار کې دوکانداران او لاس پلورون کې داسې مهال د خروالۍ پر دې پریکړه اعتراض لري چې د هغوی په وینا د کار نشتون او د مسؤلانو لخوا د لوړو مالیو اخیستل د غریبو او کاروباری خلکو اقتصادي ستونزې ډېرې کړې دي.
او اوس هم د سیمې په اړه د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر وایي که تهران اټومي وسلې ترلاسه کړي په فارس خلیج کې به عرب ګاونډي هیوادونه د خپل امنیت د ټینګولو لپاره اقدام وکړي. بلخوا د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې مشر د ایران د ایرانیمو د غنی کولو د ظرفیت پیاوړتیا په اړه د تهران د وروستیو څرګندونو په تړاو اندېښنه څرګنده کړې ده. سیفی الله ستانکزی او نور تفصیل.
د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر وایي که ایران اټومي وسله ترلاسه کړي نو ټولې معاملې به ګډوډې شي او د فارس خلیج په څنګ کې پراته عربي هیوادونه به د خپل امنیت د تأمین لپاره ګامونه پورته کړي. شهزاده فیصل بن فرحان آل سعود پرون په ابوظبي کې د نړیوال سیاست کانفرنس ته په خبرو کې وویل په سیمه کې په ډېر خطرناک چاپیریال کې ژوند کوي او تمه دا ده چې د سیمې هیوادونه به خامخا د خپل امنیت د تأمین لپاره لاس په کار شي. هغه په دې برخه کې نور وضاحت ورنه کړ، خو شونې ده چې د ایران لخوا د اټومي وسلو په جوړولو سره په منځني ختیځ کې د اټومي وسلو د لرلو سیالي نوره هم شدیده شي. ایران اوس مهال د یورانیمو د 20% بډایولو په لټه کې دی او د اټومي انرژي د نړیوال ادارې په وینا تر دې دمه یې له 20 کیلوګرامه زیات یورانیم تولید کړی دی. د اټومي بم جوړولو لپاره شاوخوا 25 کیلوګرامه 90% بډای شوي یورانیمو ته اړتیا ده. د امریکا د علومو او نړیوال امنیت انسټیټیوټ 13 میاشتې یو راپور خپور کړ او اعلان یې وکړ چې د 20% څخه 90% یورانیمو بدلولو لپاره یوازې 2 اونۍ ته اړتیا ده. ایران او لویدیز لکلون راهیسی پاتومی خبرو که کیلو خوب دی ورستوی میاشتو که دی ایران دنن دی خلکو مزایری او دی موتریزن و زپل دی اوکراین او روسی دی جگری تجدید دیر پام لدی خبرو وارو. ترسنگی لویدیز خودرتون پر ایران طور پوری کوی چه غیر معقولی غختنی کوی. ایرانی چارواکو هم لویدیز سره دی اتومی خبرو دی بشپرولو پرزای پا کوردنن دی موتریزن و زپلو تا طول پام وارو. پا دی ورستوی ورزو که دی محسن شکاری پنم یو موتریز اعدام شو او لزگون نور بندیان چه دی مزایرو پر مال نیول شوی و پر اعدام محکوم دی. په ایران کې وروسته تر هغه مظاهره پیل شو چې په سپتمبر کې یو ځوان انجلۍ د گشت ارشاد په نوم د اخلاقي امنیت د پولیسو په بند کې مړه شوه. تر دې دمه سلګونه نور کسان د مظاهرو پر مهال مړه شوي، زرګونه هم بندیان دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو.
په هلمند کې په لکونو ماشومان لزده کړو به برخې دي. په دې ولایت کې زیاتره هغه ماشومان چې لزده کړو به برخې دي د ولسوالۍ ودی چې اوس ځایي اوسیدونکو په خپل شخصي لګښت ورته ځینې ښوونځي پرانیستې دي. عبدالقادر پاڅون هغه ځوانانو څخه دی چې په خپل سیمه کې ماشومانو ته د زده کړو زمینه د برابره کړي.
د هلمند په لهري سراج ولسوالۍ کې هغه ماشومان دي چې له هر ډول زده کړو به برخې وه، خو تازه دغلته یو ځوان په خپل شخصي لګښت ورته د زده کړو زمینه برابره کړې ده. عبدالقدیر پاتون چې د هلمند د نهري سراج ولسوالۍ اوسیدونکي دي، په خپل شخصي لګښت یې یا د ښوونځي جوړه کړې او په ورځني ډول تر 200 پورې انجونو او هلکانو ته زده کړې ورکوي. نوموړي وایي دا کار یې ځکه کړی دی چې د سیمې ماشومانو ته یې د زده کړو زمینه هیڅ نه وه برابره او هغوی د تیاري پر لوري روان وه.
دلته په کلي کې ماشومان ته د زده کړو زمینه نه وه برابره، حال دا چې دلته په کلي کې ډېری داسې ماشومان وو چې هغه باید زده کړې وکړي او ښوونځي ووایي. نو دلته مې په خپل شخصي لګښت د خپل کلي د امام په همکارۍ باندې د عصري او دیني زده کړو زمینه برابره کړې ده.
د سیمې ځایي اوسیدونکي د عبدالقدیر پاڅون دا هڅې ستایي او وایي چې تر دې دمه ورته په سیمه کې هیڅ ښوونځي نه دی جوړ شوی او ماشومان یې له زده کړو بې برخې وه. ملا محمد چې د نهري سراج ولسوالۍ اوسیدونکي دي، وایي که دولت ورته ښوونځي جوړ کړي دوی چمتو دي چې خپلې لوڼې او هلکان پکښې کې شامل کړي.
موږ دلته زده کوونکي انجونې هم لرو او هلکان هم لرو. موږ په دې باندې خوشحاله یو چې موږ انجونې ورواستوم هلکان وجه زده کړې ته ورواست.
عبدالقدیر او نورعلي د یادي ولسوالۍ دوه نور اوسیدونکي دي. دوی وایي دغه سیمې ته د دولت د نه پاملرنې له امله ماشومان آن ښوونځي پیژني هم نه. دی وایي زده کړې ټولنه مثبت لوري ته بیایي او غوښتنه کوي چې ښوونځي ورته جوړ سي.
په دې ډېر خوشحاله یم چې دلته قوام د پیړیو پیړیو راهیسې دلته مکتب د جنګو د ډېرو شانو په خاطر دلته مکتب تر اوسه بیخي خلک یې پیژني نه. د دې شانو سره ډېر لرې پاتې دي. زده کړه د ژوند د لومړنیو اړتیاوو څخه ده، نو چې د لومړنیو اړتیاوو د لړۍ څخه یوه پره کېږي موږ کلیوال ډېر خوشحاله کېږو. هیله مو ده چې په راتلونکي کې د انجونو او هلکانو لپاره دلته یو ښوونځی جوړ سي.
پر هلمند ولایت واکمن طالبان هم مني چې په دغه ولایت کې ګڼ ماشومان له زده کړو بې برخې دي. په دغه ولایت کې د طالبانو د پوهنې رئیس مولوي محمد یواز انصاري وایي دوی هڅه کوي چې یادو ماشومانو ته د زده کړې زمینه برابره کړي.
هلمند کې چې د ډېرې ساحې د تعلیم څخه بې برخې پاتې دي، هڅه کوي چې هلته هغو ماشومان ته د تعلیم زمینه برابره کړي.
دا په داسې حال کې ده له هغه وروسته چې طالبان واکمن سوي، په جنوبي ولایتونو کې نه یوازې دا چې ماشومان له زده کړو بې برخې سوي دي، بلکې دغلته زیات ښوونځي اوس هم د طالبان لخوا په مدرسو بدلې سوي دي او یوازې د ښوونځي نوم پرې.
حال ور دو پیسه ها د زرهن ها د زرهن
ازادي راډیو ته غوښتست د کونړ په شیګل ولسوالۍ کې د 12 میلیون افغانیو په لګښت د یو منځني شوونځي ودانی جوړه شو. دغه ودانی د سویډن مؤسسې په مالی مرسته جوړه شوې ده.
د کونړ ولایت شیګل ولسوالۍ د موڼی منځني خونځي چې پوخوای ودانی نه درلوده، زده کوونکو یې شین اسمان لاندې او په سپیرو خاورو درس ویلو. کله به چې تون باد او باران شو نو ښوونکو به رخصتول او درسي بهیر به یې د خنډ او ځنډ سره مخ کېده. په دغه ښوونځي کې اوس مهال په سلګونو زده کوونکي پر زده کړو بوخت دي. اوس یاد ښوونځي ته د سویډن مرستندوی ادارې لخوا د 12 میلیونو افغانیو په لګښت پخه ودانی جوړه شوه. په کونړ کې د اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف د یادې ودانۍ په اړه ازادي راډیو ته وویل
دغه ښوونځی چې د سویډن موسسې لخوا او د هغوی په مالي مرسته باندې چې تقریبا 12 میلیونه افغانۍ لګښت راغلی دی او تقریبا د یو کال په مدت کې دغه چارې سرته رسېدلې دي. تقریبا 150 متره احاطوي دیوال لري. ټول چې څومره سیمپونه دي او هغشانه کتابخانو دپاره پکې دوه خونې تشنابونه د هر څه سره برابر دغه ښوونځی سرته ورسېده.
ښوونکي او زده کوونکي که هم پر نوی جوړی شوی ودانی خوختی او وای اوس په د باد باران او ګرمۍ لامل درسی بهیر د خند او ځن سره نمخ کیږي. د شیګل ولسوالۍ اړوند د موڼی منځنی خونځي ته په داسې حال کې نوې تعمیر جوړیږي چې د کونړ زیات خونځي لا هم ودانۍ نه لري او کومې چې لري هغه هم د زده کوونکو اوسنی شمیر ته ځواب نشي ویلی.
په کندوز کې یو ملي سوداګر د دال ناخودو د پروسس یو فابریکا جوړه کړې او و ډوله دال پروسس کوي. د دې فابریکې یو مسول وایي چې دوی پر کندوز سربیره د بغلان، تخار او بدخشان ولایتونو کاروندګرو څخه ناخود، می او لوبیا رانیسي او بیا ورڅخه دال پروسس کوي. دا هم تفصیل
په کندوز ولایت کې یو ملي سوداګر د 3 میلیون امریکایي ډالرو په لګښت د دال ناخودو د پروسس فابریکه جوړه کړې ده. د فابریکې یو مسول عبدالمالک آزادۍ رډیو ته وویل دوی په 24 ساعتونو کې 80 ټنه دال تولیدوي او په وینا د افغانستان پر بازارونو سربیره پاکستان، هندوستان، ایران او یو شمیر عربي هیوادونو ته هم دال صادروي.
په 24 ساعتو کې 80 ټنه مال پروسس کوو. دغه زمنګ مال پاکستان ته ځي، هندوستان ته ځي، د هرات د لارې نوروره بیا ایسته ایران ته وړي، د ایران نه عراق ته زمنګ مال رسیږي. د اسلامي امارت نه دا غوښتنه ده چې وروره زمنګ ته دغه ګمرکاتو کې محصولاتو کې په دغه کې لږ زره اسانتیا راولي. زمنګ مالونه په میاشتو په بندرو کې پراته وي.
د نوموړي په خبره چې د دې فابریکې فعالیت سره شاوخوا 50 نفرو ته د کار او روزګار بوختیا هم برابره شوې ده. د لس کسیزې کورنۍ مشر 50 کلن حکمت الله وایي په خوا د کار نشتوالي له امله سخت ځورېده، خو اوس ډېر خوښ دی چې په دې فابریکې کې ورته د کار زمینه برابره شوې ده.
فضل خدا کار خوب است، راضی هستیم. برادران فهمیدی برخورد
زه له خپل کار څخه راضی یم او خوښ یم چې په دې شرکت کې راته د کار زمینه برابره شوې ده. د همدې کار له لارې خپل لس کسیزې کورنۍ ته نفقه پیدا کوم.
د دې فابریکې یو بل کارګر محمدین له پانګوالو غوښتنه کوي چې په کور دننه په بیلابیلو برخو کې پانګونه وکړي تر څو ځوانان له هیواده د وتلو هڅې ونه کړي.
اعلامي کارار شرکت ها باشه از دولت ما میخواهیم که بیا در جام شه چنین رقم کومک.
موږ له حکومت څخه غوښتنه کوو چې دغه ډول فابریکې جوړې کړي تر څو وزګار او خلکو ته د کار وروزګار مختیا برابر سي. زه ډیر خوشاله یم چې اوس په دې فابریکه کې کار کوم.
د کندوز ګڼ شمیر کروندګر هم د دې فابریکې د فعالېدو له امله خوښي څرګندوي. د خان آباد ولسوالۍ یو کروندګر 40 کلن عبدالله آزادۍ رادیو ته وویل
ما از اینا هم کلا راضی هستیم، خوب برای من کار میتیه و خوب رسیم.
مرد دی شرکت لفعالیت سخه راضی و دی لمرد سخه موی و لوبیا پشو قیمت پیری. مرد لیسلانی امارت سخه غشتانه که وچی در دول شرکتونو ملاتر وکری ترچو در کروندگر و اقتصادی ستونزی ها وارسی.
دی کندز دی کرنی و بلگونی و مالداری دی ریاست رئیس مولوی امان الله حسن وای دی فابریکی دی فعالی دول عمل دی کروندگر و محصولات پخه بای پلورل کیگی.
مایو د کښ ساحه سږ کال 14,000 هکتار ځمکه موږ لرو. حاصلات 2,115 تونه ده. حاصلات سږ کال ښه دي، قیمتونه هم ښه دي. مثلا اوس د دې ځای مې پاکستان ته روانې دي، هندوستان ته له دې ځای ځي.
په کندز کې د یو شمېر تولیدي کارخونو څښتنان او پانګوال په یاد ولایت کې د صنعتي پارک او د ځمکو نشتوالی او تر څنګ د برېښنا لوړه بیه او د مالی لوړوالی د جدي ستونزو په توګه یادوي او له چارواکو غوښتنه کوي چې د صنعتي پارک جوړېدو په برخه کې کوټلي ګامونه پورته کړي. خو د کندز د صنعت او سوداګرۍ د ریاست چارواکي د سوداګرو ستونزې مني او وایي ډېر ژر به د پانګوالو شته ستونزو ته رسېدنه وشي.
ازادي راډیو ته ورژست د دې سره د خپرونې نیمایي ته ورسېدو. دا هم د دې خپرونې مهم خبرونه. یو ور بیا د پاکستان یو جګپوړی چارواکی وایي د دغه هیواد شپږ وګړي هغه وخت وژل سول چې د طالبانو سرحدي ځواکونو پرون یکشنبه پر چمن بې دلیله او بې بهانه ډزې وکړې. د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي محمد صادق تېره شپه په ځینو ټویټونو کې ویلي په دې پیښه کې 12 نور کسان ټپیان سوي دي. هغه زیاته کړې چې د طالبانو چارواکو ته خبر ورکول سوی چې د دغه سي پیښو مخه ونیسي او د هغه کسانو په وړاندې اقدام وکړي چې د دې پیښې مسؤل دي. په کندهار کې د طالبانو د والي وایان حاجی زید ازادي رادیو ته ویلي چې د پاکستاني ځواکونو په ډزو د طالبانو یو غړی هم وژل سوی او د دریو ملکانو په ګډون 12 نور کسان ټپیان سوي دي. راپورونه وایي په سپین بولدک چمن کې پرون وسلواله نشته وروسته له هغې پیښه سوه چې پاکستاني پوځیانو د طالبانو له سرحدي ځواکونو غوښتنه وکړه چې هلته د یوې نوې پوستې د جوړولو کار ودروي. تمه کیږي چې د افغانستان، پاکستان، ایران او د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د لوی کمشنری یا یو ان ایچ سی آر د استازو ترمنځ غونډه نن په تهران کې پیل شي. له کابله دې غونډې ته د طالبانو د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت لوی معین عبدالرحمن راشد ورغلی دی. په دې څلور اړخیزه غونډه کې په ایران او پاکستان کې د افغان کډوالو پر ستونزو او د حل پر لارو چارو خبرې کیږي. د طالبانو د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت د شمیرو له مخې په پاکستان او ایران کې د ډیره افغان ول شمیر تر 4 میلیون اوړي. د بشري حقوقو یوې ډلې پرون یکشنبه وویل په ایران کې ګڼ اعتراض کوونکي د اعدام له خطر سره مخامخ دي. دا اندېښنه وروسته له هغې وشول سوچي په ایران کې اخوندي رژیم څو ورځې مخکې یو تن د روانو اعتراضونو په تړاو په دار وځړاوه او په نړیواله سطحه ور باندې اعتقادونه وسول. په ایران کې دغه مظاهره درې میاشتې مخکې وروسته له هغې پیل سوې چې یوې 22 کلنې نجلۍ ماسا امینی د پولیسو په توقیف کې سا ورکړه. دغه کوردیل اصل ایرانۍ په بشپړ ډول د حجاب نر آیت په تور نیول سوې وه. د بخښنې نړیوال سازمان وایي ایران اوس د یوې میاشتې تر غیر عادلانه محاکمې وروسته د 22 کلن ماهان صدرات اعدام ته په چمتووالي بوخت دی. پر هغه تور دی چې د اعتراضونو پر مهال یې چاړه راایستلې وه، هغه تور چې د محاکمې پر مهال په کلکه رد کړی و. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف نن دوشنبه وویل چې د یمن په کورنۍ جګړه کې چې نږدې 8 کاله مخکې پیل سوی تر اوسه 1,300 ډیر ماشومان یا وژل سوي یا معلول سوي دي. یونیسف وایي اټکل دا دی چې د دې شخړې د مړو واقعي شمیر شی تر دې خورا زیات وي. په یمن کې روان بشري بحران د نړۍ په سطحه ناوړه بلل سوی دی. د فرانسې خبري اژانس له مخې د یونیسف اجرایه مدیرې کاترین راسل ویلي په زرګونو ماشومان مړه دي، په سلګونو زره یې د مخنیوي وړ ناروغیو یا هم لوږې له کبله د مرګ له ګواښ سره مخامخ دي. په یمن کې 2 میلیونه او 2 لکه ماشومان په سخت خورځواکۍ اخته دي چې یو پر څلورمه برخه یې تر 5 کلونو کم عمره ماشومان دي. نن په کابل کې د وزلوبې یا بزکشي لیګ سیالیو څلورم پړاو پیلېږي. د دې دودیزو سیالیو په تړاو د بختیار ساحل راپور سره اورو.
په افغانستان کې د وزلوبي یا بسکشي لیگ څلورم پړاو سیالیو پرانستن کې مراسم ترسره شول. دغه سیالۍ چې د کابل په حضوري چمن کې ترسره کیږي نن یې د رسمي لوبو لومړۍ ورځ ده. د افغانستان د بدني روزنې ریاست په خپل فیسبوک پاڼه لیکلي دي چې د دې سیالیو د ښه ترسراوي په پار بشپړ چمتووالی نیول شوی دی او ټولې لوبې به په ژوندۍ بڼه هم وښودل شي. د بدني روزنې ریاست د نشراتو رئیس الله محمد بشواړي ازادي راډیو ته وویل چې په دې سیالیو کې ټولې 12 لوبډلې ډلې ګډون لري.
دولس لوبډلې پکې دي، کندهار د کندوز د تخار د بامیان د بغلان د بلخ د جوزجان د نورستان د سمنګان د پنشیر د لوګر فاریاب.
نن به دغه سیالۍ د کابل پر وخت سهار 9 بجې د نورستان او کندهار ترمنځ پیل شي، او په دویم لوبه کې به د ماسپښین 2 بجې سمنګان او بلخ مقابله وکړي. وزلوبه د افغانستان د لرغونو لوبو له ډلې یوه ده. شاوخوا 4 کاله وړاندې وزلوبه په افغانستان کې په رسمي توګه د دغه هیواد د المپیک د ملي کمیټې لخوا د یوې ملي لوبې په توګه ثبت او د وزلوبه فدراسیون رامنځته شو. د یادونې ده چې دغه سیالۍ به 10 ورځې دوام ولري او د تیر کال اتلولي کندهار ګټلې وه.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
درنو زده کوونکو، آزادۍ رادیو څخه د درسي ساعت یو بل خبرونه ته خرغلاست. د نن ورځې په خبرونه کې د ووم، اتم او نهم ټولګیو د کیمیا مضمون وړاندې کیږي. د خبرونه د لرن افغانستان ښوونیزې موسسې په مرسته چمتو شوي او تاسو یې له آزادۍ رادیو څخه اورئ. هیله ده د تیرو مضمونونو درسونه مو د درسي ساعت له خپرونې وروسته بیا تکرار کړي وي او د کورنۍ دندې په توګه مو په کتاب کې شته پوښتنو ته ځوابونه موندلي وي. دوم ټولګي ګرانو زده کوونکو، د نن ورځې په درسي ساعت کې د کیمیا مضمون یو مهم درس لولو او هغه اټوم دی. نن به ښوونکی راته اټوم تعریف کړي او د اټوم په اړه به یو لړ لنډ خو ګټور معلومات راکړي. دا به هم ولولې چې عنصر څه شی ویل کیږي او دا چې د اټوم او عنصر ترمنځ فرق څه دی او د دوی ترمنځ رابطه څنګه رامنځته کیږي. دا هغه پوښتنې دي چې نن به د ښوونکي په درس کې یو په بل پسې واضح توګه بیان شي.
اټوم څه شی وایي؟ د مادې تر ټولو کوچنۍ ترینه ذره اټوم بلل کیږي. ایا پوهیږئ د انسان یوه سترګه د میلیونونو اټومونو څخه جوړه ده؟ دا سوال یې کړی دی. وایي پوهیږئ د انسان یوه سترګه د میلیونونو اټومونو څخه جوړه شوې ده؟ نو اټوم چې څه وایي؟ د مادې تر ټولو کوچنۍ ترینه ذره چې تر ټولو بله هغه ذره نور بله نه کوچنۍ کیږي، یا اوسنۍ ساینس د هغه د کوچنۍ کولو اندازه نور نسي کولی، هغه ته څه وایي؟ اټوم وایي. دا اټوم پسې عنصر دی. هر کله چې یو شان عینی اټومونه سره یو ځای شي، هغه ته به څه شوی؟ عنصر ویل کیږي. موږ خو ویلي وای چې اټوم د مادې تر ټولو کوچنۍ ترینه ذره. نو دا یو دانه اټوم خو موږ نه په لاس کې نیولی سو، نه په جیب کې شولی سو، نه په موټر کې وړلی سو، هیڅ شی نسو کولی. خو دا یو رقم اټومونه چې سره جمع کې 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 اخیر چې ځین جوړیږي، یو دانه عنصر ځین جوړیږي. هغه عنصر به موږ کولی سو په لاس کې هم ونیسو، په جیب کې هم واچو، په موټر کې هم یوسو، تجربې په وکړو، ځای په ښایسته کړو، خونه په جوړه کړو، ډېر کارونه موږ ځینې اخیستلی سو. نو هغه د ټولو یا د ډیرو چې یو ډول اټومونه یو ډول دغه ځای تم پام یې، باید اټومونه یو رقم وي. د یو شی یو رقم اټومونه چې ټوله سره جمع کړي، دغه څخه چې جوړیږي عنصر جوړیږي. ټول عنصر 133 دانې دي چې په یوه جدول کې راټول شوي دي او نوم یې دوراني جدول دی. ټول عنصر چې شي دي 133 دانې دي او دوراني جدول چې هغه موږ پیریوډیک ټیبل ورته وایو، اوس به تاسو ته اقسام در ښکاره کول سي. په هغه کې راټول شوي دي 133 دانې دي. دوه نوي عنصر طبیعي دي، شپږ نوي عنصر مصنوعي یا په کمپنۍ یا په لابراتوار کې جوړ شوي دي. په دوراني جدول کې اول شل عنصر باید په یاد او زده کړل سي. دې ته به وروسته راسو. اول به پیریوډیک ټیبل، دغه ته پیریوډیک ټیبل وایي، دوراني جدول وایي. دغه کې رقم رقم عنصر سته: هایدروجن دي، هیلیم دي، لیتیم دي، بیریلیم دي، بورون دي، کاربن دي، دا ټول تر کوم ځای پورې 133 دا 133 دانې دي. دا ټول 133 دانې عنصر دي او دا هر عنصر د یو ډول اټومو څخه جوړ شوی دی. موږ ویلي وکړه د یو ډول اټومو څخه جوړ شي هغه ته عنصر وایي. په دوراني جدول کې اول شل عنصر باید په یاد او زده کړل سي. په دوراني جدول کې د اول شل عنصر په اووم ټولګي کې نور بالا باید په یاد کړل سي. چې هغه هایدروجن دی، هیلیم دی، لیتیم دی، ریلیم دی، بوران دی، کاربن دی، نایتروجن دی، اکسیجن دی، فلورین دی، نیون دی، سوډیم دی، مګنیزیم دی، المونیم دی، سیلیکون دی، فاسفورس دی، سلفر دی، کلورین دی، ارګون دی، پوتاشیم دی او کلسیم دی. دغه اټومي نمبرونه دي چې په آینده درسو کې تاسو ته ویل کیږي، دغه سمبولونه دي یا علامې دي او دغه مکمل نمونه دي. نو دا شل عناصر تاسو کوشش وکړئ چې په یاد کړئ. بیا په سیرازو مرکب ته وایي، دوه یا د دوو نه زیات عناصر چې سره یوځای سي مرکب جوړیږي. هلته موږ ویلي وو چې عناصر باید یو ډول اټومونه وي، خو دلته دوه یا د دوو نه زیات عناصر فرق نه کوي که یو ډول وي که جلا جلا وي. که یو ډول وي خو مرکب نسي جوړولی، که جلا جلا وي بیا مرکب ځینې جوړیږي. نو هغه بیا چې څه دي، مالګه، بوره، شیدې، چای، رابزه، تیزاب او داسې نور ټول مواد مرکبات بلل کیږي. دا ولې؟ ځکه موږ ویلي وو چې اټومونه چې سره یوځای سي عنصر جوړي، عنصرونه چې سره یوځای سي بیرته عنصر جوړي، خو که دوه درې مختلف عنصرونه سره یوځای سي مرکب جوړوي. مرکب بیا دغه مثالونه دي. مثال دا چې دی مالګه ده، په مالګه کې دوه دانې عناصر دي، یو سوډیم دی، یو کلورین دی. سوډیم کلوراید دا زموږ د خوړو مالګه جوړوي. همداسې بیا بوره ده، شیدې دي، چای دي، روابزه ده، دا ټوله یو مرکب دی یا دا ټوله مرکبات دي. نو مرکب چې شته وایي د دوه یا دوو نه زیات عناصر سره یوځای سي هغه ته مرکب وایي. مالیکول د مرکب کوچنۍ ترینه ذره بیا چې بلل کیږي مالیکول بلل کیږي یا نومیږي. د مرکب کوچنۍ ترینه ذره د مادې تر ټولو کوچنۍ ترینه ذره اټوم و، د مرکب کوچنۍ ترینه ذره مالیکول دی. د بورې یوه کوچنۍ ذره د بورې مالیکول دی، د مالګې یوه کوچنۍ دانه د مالګې مالیکول دی. نو دغه یوه دانه دغه یوه کوچنۍ دانې ته مالیکول وایي. دا ګرده چې دی مرکب دی، د مرکب یوه کوچنۍ برخه هغه ته بیا مالیکول ویل کیږي.
گرانوز د کونکو د دوراني جدول د عناصرو له جملې نن تاسو له شلو هغو عناصرو سره آشنا شوي چې په کیمیا کې ډیر کاریږي او ډیر کیمیاوي معادلې او فرمولونه د همدې عناصرو په مرسته ترسره کیږي. تاسو کولی شئ د دې عناصرو اټوم نمبرونه او سمبولونه په خپل کتاب کې وګورئ او پر راتلونکو درسونو د ښه پوهېدو لپاره یاد اټوم نمبرونه او سمبولونه په یاد ولرئ.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځې له ازادي رادیو پایلې کی. دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه د سهار په 8:30 بجو له ازادي رادیو.
دا تم ټولګي درنوز د کونکو د درسي ساعت د برخې تمو هرکلی کوم. دا تم ټولګي ګرانز د کونکو به نن په درسي ساعت کې د تیر هغه په دوام دا اټوم یو بل برخه ولولي چې دا برخه اټومي نمبر دی. لخون کې بووري چې اټومي نمبر څه ته ویل کیږي او څنګه وکړی شو د عنصر اټومي نمبر له بل هغه جلا او ترمنځ توپیر وکړو. د نننی درس په دوام به خونکې درته د اټوم اجزاوې بیان کړي. هله دا د درس په جریان کې د کیمیا کتابونه لزان سره ولرې، ځکه خونکې درته په کتاب کې د شته تصویرونو له لوري د اټوم په اړه جزئیات وړاندې کوي. زو او د درس پوره بیان لخون کې اورو.
په تیر درس کې مو د اټوم په باره کې معلومات وویل. نن راځو وایو اټومي نمبر. اټومي نمبر د یو اټوم اټومي نمبر د هغه اټوم د پروتون شمیر یا د پروتون نمبر ته ویل کیږي. موږ مخکې هم ویلي وو چې هر عنصر ځانته مشخص د پروتونونو نمبر لري او هغه پروتون نمبر یوازې د همدې عنصر دی، بل هیڅ عنصر ته نوموړی نمبر نسي ورکول کېدلی. اوس راځو مثالونه وایي. هایدروجن پروتون نمبر یې یو دی. موږ نشو کولای چې یو بل عنصر وسپنه، سره زر یا سپین زر ته پروتون نمبر یو ورکو، ځکه هایدروجن خپل ځان ته د پروتون شمیر لري هغه یو دی. هیلیم پروتون نمبر دوه دی. موږ نشو کولای چې هایدروجن ته دوه ولیکو، هیلیم ته یو ولیکو، دا ځکه چې هر عنصر ځان ته مشخص پروتون نمبر لري. لیتیم پروتون نمبر درې دی او داسې نور. نو همدا ډول لیتیم ته دوه او یو نشو لیکلی. لیتیم پروتون نمبر درې دی، باید درې د پروتون نمبر ورته ولیکو. دا د یو اټوم اټومي نمبر دی او یا پروتون نمبر دی.
یو سلاتلس عناصر لرو، یو سلاتلس پروټون نمبر لرو، او هر پروټون نمبر د هر عنصر د پاره جلا جلا ځانګړی دی. په دوراني جدول کې اول شل عناصر پروټون شمیر باید په یاد او زده کړل سي: هایدروجن، هیلیم، لیتیم. هایدروجن پروټون نمبر یو دی، هیلیم دا دوه دی، لیتیم درې دی، بیریم څلور دی، بورون پنځه دی، کاربن شپږ دی. داسې رازی 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 د ارګون اتلس، پوتاشیم نونس، کلسیم شل. دا شل دانې خو باید ستاسې ازده ازده وي، خصوصا په اتم ټولګي کې دا شل باید په یاد وي د پروټون شمیر سره. دا هم د عناصرو مثالونه دي. دا د سرو زرو عنصر دی، دا د المونیم عنصر دی، دا د اوسپنې عنصر دی، دا د سپینو زور عنصر دی، او دا د مسو عنصر دی. اټومي کتله د یو اتوم پروتون نمبر او د هغه اتوم د نیوټرون نمبر کتله چې کله سره جمع کړو اتومي کتله بلل کیږي. اتومي کتله چې شته وایي پروتون شمیر جمع نیوټرون شمیر. دا چې هر څو سو هغه د یو عنصر د یو اتوم اتومي کتله ده. مثال: هیلیم پروتون نمبر دوه دی، نیوټرون پروتون نمبر. مثال: هیلیم پروتون نمبر دوه دی، نیوټرون نمبر هم دوه دی، اټومي کتله پیدا کړي. اول فارمولا لیکو: اے مساوی کیږي پی جمع این. این سو نیوټرون نمبر دوه و، پی سو پروتون نمبر هم دوه و، دوه جمع دوه څو کیږي؟ څلور. نو د هیلیم اټومي کتله چې ده څلور ده. لاندې جدول په خپلو کتابچو کې ولیکئ او تش ځایونه ډک کړئ. دا به بیا تاسې د ځانه سره حل کړئ. دا یو دانه به زه درته وایم، دغه دوه دانې به تاسې حل کړئ. د یو عنصر اټومي نمبر کلورین عنصر نوم دی، اټومي نمبر یې اوولس دی، نیوټرونو شمیر یې نامعلومه دی، د کتلې نمبر یې څو دی؟ پنځه دېرش. نو نیوټرونو شمیر به څو وي؟ که زه اوولس جمع اوولس کړم پنځه دېرش نه راځي، که زه اوولس جمع اتلس کړم پنځه دېرش راځي. نو د نیوټرونو شمیر اتلس دی. ولې؟ موږ ویلي وه چې د نیوټرون شمیر او د پروټون شمیر چې سره جمع کړي د کتلې نمبر په لاس راکوي. دا رقم دا ځای هم تاسې حل کړئ، دا ځای هم تاسې حل کړئ، او په کې خپلو کتابچو کې جوابونه ولیکئ. بیا راځو الکترونیکي قشرونو ته. تېر درس کې وویل سو چې الکترونونه په مدارونو کې موقعیت لري. دا چې کوم مدار څو الکترونه ځایوالی سي، د هغه د لاندې فارمولې دوه ان مربع پر اساس په پوهېدلی سو. موږ ویلي وو چې الکترونونه په کم ځای کې دي؟ په مدارو کې دي. و هر مدار به ځان ته یو توانایي لري چې څو الکترونه ځایوالی سي، او هغه په کم فارمولې سره پیدا کیږي؟ په دوه ان مربع سره. اوس نو اول مدار ان یو رچوم، اول مدار ان یو سو، دوه ضرب یو مربع دی هم دوه ضرب یو. په اول مدار کې پکت او پکت دوه الکترونه زیاتلی سي. دوهم مدار کچیر ان دوه و، دوه ضرب دوه مربع، دوه چې مربع کې څو ورځي؟ څلور. څلور ضرب دوه اته. دوهم مدار چې دی اته الکترونونه زیاتلی سي، نهم الکترون نشي زیاتلی. همداسې د دریم دپاره، د څلورم دپاره، او د پنځم دپاره تاسې پیدا کی باید دغه جوابونه ورسره برابر سي. دریم مدار اتلس الکترونه کیږي، دوه ضرب کچیر د دوه پر ځای درې رواچوم، درې مربع نه، دوه ضرب د نه اتلس کیږي. درې مدار څو الکترونه دي؟ اتلس. څلورم مدار، پنځم مدار په همداسې شکل دوه الکترونونه په ځان کې ځایولی سي.
هوکې درنو زده کوونکو، په درس کې مو واورېدل چې ښوونکي درته په ازمایښتي ډول اټومي کتله پیدا کړه. نو له همدې طریقې څخه په استفادې تاسو هم خپل کتابونو کې د پاتې عناصرو اټومي کتله ولټوئ او پیدا یې کړئ.
په درسي ساعت خپرونه کې له ازادي راډیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبې تر سې شنبې د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې،
هر اونۍ څلور ورځې له 8 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خپریږي.
د خبرونې دوام ته ښه راغلاست. او په دې برخه کې د 9 ټولګي د کیمیا مضمون درس واردی. د نن ورځې په درس کې عضوي کیمیا وړاندې کیږي، ښوونکی به درته د عضوي کیمیا د تعریف ترڅنګ د عضوي کیمیا په اړه بشپړ معلومات درکړي. تاسو به واورئ چې په 1828 میلادي کال کې د کیمیا په برخه کې کوم لوی تحول رامنځته شو او دې تحول د عضوي کیمیا په برخه کې کوم پرمختګ ته زمینه برابره کړه.
اول عضوی کیمیا پیژنه چې عضوی کیمیا څه شي ته وایي. عضوی کیمیا د کیمیا د علم یوه څانګه ده چې د کاربن، هایدروجن او د کاربن د مشتقات څخه بحث کوي. حال دا چې غیر عضوي کیمیا د ټولو عناصرو سره سرو کار لري. د عضوي مرکبونو تعریف دی چې عضوي مرکبونه هغه مواد دي چې د کاربن، هایدروجن، اکسیجن او نورو عنصرونو لرونکي دي. عضوي کیمیا پخوا کیمیا پوهانو عقیده درلوده چې د کیمیاوي مرکباتو دوه اساسي کلاسونه یا صنفونه موجود دي چې هغه عبارت دي د عضوي مرکبات او بلې عبارت دي د غیر عضوي مرکبات څخه. تر یو کرن پورې پخوا داسې فکر کېده چې کوم مواد چې د ژوندي موجودات څخه لاسته راځي ورته عضوي مواد او کوم چې د منرالي مواد څخه لاسته راځي ورته غیر عضوي مواد ویل کېږي. مثلا د خورو مالګه، مرمر، ډبر او کاربن ډای اکساید غیر عضوي مواد څخه ګڼل کېږي. په داسې حال کې چې وینیګر کې اسیټک اسید او الکول په وین په واین کې او تارتاریک اسید په انګورو کې او یا سیتریک اسید په لیمبو کې د عضوي مرکبات ویل کېږي. داسې چې داسې یو فرضیه موجوده وه چې عضوي مرکبات یوازې او یوازې د ژوندي عضویتونو څخه تولیدېږي چې دا تیوري ته په ویچال فورس ویل کېدل. تر یو زیات وخت پورې دا تیوري د قبول وړ وه او په لابراتوار کې نور توجه نه کېدله. په 1828 میلادي کال کې جرمني کیمیا په فردریک وولر امونیم سیانا چې غیر عضوي ماده د حرارت ورکو او یو عضوي مرکب کې چې یوریا د تولید کړله. وایي کله چې وولر د غیر عضوي مرکب څخه یو عضوي مرکب ته یوریا تولید کړ، تر دې وروسته په کیمیا کې نوي تحول رامنځته شو. تر دې وروسته ډېر نوي مرکبات تولید شول چې په 1950 میلادي کال کې ویچال فورس تیوري رد شول. نو ډیر هغه مرکبات چې د ژوندۍ حجرات یعنی نباتات، حیوانات په وسیله تولیدېږي د کاربن د عنصر لرونکي دي. پخوانی تیوریانو په ایواز و کاربن ته زیاته توجه وشول او اوس عضوي کیمیا داسې تعریف و چې د کاربن د مرکباتو د مطالعې څخه عبارت ده چې په داسې حال کې چې ځینې استثناءات پکې مخکې موجود دي. کاربن ډای اکساید، کاربن مونو اکساید، کاربن ډای سلفایډ، سوډیم کاربونیټ، سوډیم بای کاربونیټ، سوډیم بای کاربونیټ لکه پوتاشیم سیانایډ، پوتاشیم سیانایډ، همدارنګ سیانایټون، همدارنګ یا کلسیم کاربایډ نومول مرکبات غیر عضوي مرکبات په ډله کې سیرل کیږي. دا چې ولې عضوي او غیر عضوي مرکبات په جلا ډول مطالعه کیږي، په داسې حال کې چې ټول مرکبات په اصولو کې د کیمیاوي علم په وسیله سیرل کیږي، دا ځینې دلایل لري. لومړی دلیل دا دی چې د مرکبات تعداد زیاتوالی دی. تخمینا د میلیونونو غیر عضوي مرکبات پیژندل شوي او تعداد یې په ډېر سرعت سره زیاتېږي. همدارنګه تر 3 میلیونه زیات عضوي مرکبات پیژندل شوي او د هرې ورځې په تېرېدو سره د هغوی پر تعداد باندې نور هم علاوه کیږي او هر کال په زرهاو عضوي مرکبات په مصنوعي توګه هم جوړیږي. کچیر دا دی د 3 میلیونه مرکبات ټول د غیر عضوي کیمیا تر لاندې تر عنوان لاندې مطالعه کړی چې دا کار به د تعداد څخه وتلې خبره به وي. دوم دلیل چې دی هغه پر برابر کیمیاوي او فزیکي خواص دي چې د عضوي او غیر عضوي مرکبات کیمیاوي ساختمانونه ترکیبات یو له بله تشخیص شوي دي چې په لاندې جدول کې وینو چې عضوي او غیر عضوي مرکبات یو له بله په لاندې توپیرونو څخه جلا کولای شو. اول چې دی د عضوي مرکبات ویلو کېدو نقطې کښته ده، د غیر عضوي دا د زوب نقطې لوړه ده. د عضوي مرکباتو د جوش نقطې کښته وي، د غیر عضوي د جوش نقطې لوړه وي. په عضوي مرکبونو کې په اوبو کې د حل کېدو قابلیت نه لري او په غیر قطبي محلولاتو کې په ډېر اسانۍ سره حلیږي. په غیر عضوي مرکباتو کې په اوبو کې په اسانۍ حلیږي او په قطبي محلولاتو کې نه حلیږي. څلورم، عضوي مرکبات سوځل کیږي او په غیر عضوي مرکبات نه سوځل کیږي. غیر عضوي مرکبات په محلول کې برېښنا نه تیروي او عضوي مرکبات یې تیروي او غیر عضوي مرکبات په محلول کې د هغه څخه برېښنا نه تیریږي. همدارنګه په عضوي مرکبات کې عموما اشتراکي رابطې جوړیږي او په غیر عضوي مرکبات کې آیوني رابطې جوړیږي. په عضوي مرکبات کې ایزومیري خواص لرونکي وي او په غیر عضوي مرکبات کې لږ ایزومیرونه لري په استثنا د انتقالي عناصرو څخه. همدارنګه عضوي مرکبات چې دي کیمیاوي تعاملات یې ډېر ورو وي او د غیر عضوي مرکبات کیمیاوي تعاملات سریع یعنی چټک وي. دریم دلیل یې دا دی چې کاربن اتوم د اتوم د بل دبل کاربن د اتوم سره په اسانۍ یو ځای کیږي تر څو یو زیات شمېر نوي مرکبات جوړي. د کاربن دې خاصیت ته کټینیشن ویل کیږي او دا خاصیت د یو زیات شمېر عضوي مرکبات جوړولو مسؤلیت هم په غاړه لري. اوس د عضوي کیمیا اهمیت وایي چې دومره عضوي کیمیا زموږ په ژوند کې څه اهمیت لري. وایي بله د ساینس یوه داسې رشته نشته چې زموږ د روزمره ژوند د فعالیتونو سره لکه عضوي کیمیا غوندې زیات ارتباط ولري. کومه غذا چې روزمره خورو، اکثر عضوي مرکبات دي، کوم کیمیاوي تمرست د غذا خوړلو وروسته د وجود په داخل کې صورت نیسي او نور مرکبات جوړیږي. د عضوي عضوي دې کوم متابولیزم چې د وجود په داخل کې صورت نیسي په عضوي کیمیا کې داخل دي. عضوي کیمیا د ټول ژوندي موجوداتو، حیواناتو او نباتاتو په ژوند کې دخالت لري. کوم کالي چې اغوندو، رنګ او هغه صابون چې کالي پرې مینځو، او کالیو ته هغه نشات شته چې احار ورکوي، او هغه سرمن چې بوټونه ترې جوړیږي، او کوم رنګ چې د بوټ پالش لپاره استعمال د عضوي کیمیا په فابریکو کې جوړیږي. اکثر د کورونو ساختماني موادو د فرنیچر څخه نیولې تر رنګ امیزي پورې ټول عضوي مواد دي. همدارنګه کوم مواد چې موټر ته حرکت ورکوي، یا موټر سرخونه غوړوي، او فابریکې چلیده ټول عضوي مواد دي چې دا ټول په لاندې لیست کې رالنډولی شو. لنډه دا چې غذا لکه پروټین، کنډونه او شحمیات، کالي لکه پنبه، وړۍ، وریشم یا هم ډکرون، ریلون یا نایلون، پناهګاوي لکه لرګي، رنګ او ورنش، انتقالي وسایل لکه طبیعي ګاز، پرسوټي تولیدات او د ډبرو سکاره، دواګانې لکه پنسلین او نور حشرکش لکه ڈی ٹی ٹی او ہیپیت او داسې نور، همدارنګ استرایډز او هورمونونه، ویټامینونه، انزایمونه، انټي سیپټیک او انستیټیکس، همدار اورس او پیګمنٹ، قلم رنگ او کاغذ، تکاسی فلم، داغ انکشاف، د خوند ورکول، رنگ ورکول مواد، پلاستیک، ربر، نخلي مواد، صابون، ډیو ډیټرجنټ او داسې نور ټول عضوي مرکبات دي. په دې او اخرو کې د عضوي کیمیا کې کشفیات د انسانانو په تمدد او ژوند باندې زیات اثر لري. لنډه دا چموږ د خپل چاپیریال زیاتره اکثریت چا چونه هغه د عضوي مرکبات څخه جوړ شوی دی. همدارنګه عضوي کیمیا نو د مصنوعي مواد په جوړولو کې چې روزمره ژوند کې په کار لویږي ډېر زیات دي. هغه له جمعې څخه لکه ګاسولین، مصنوعي الیاف، منفقه مواد، کریمونه، رنګونه او دواګانې شامل دي چې د دوا او جوړول په صنعت کې لکه ضد عفونی دواګانې، انټي بیوټیک، ضد میکروبي او د بیهوشي انستیتیک دواګانې استعمال چې د عضوي کیمیا برکت انسان ژوند د تیرې نیمې پیړۍ په پرتله دوه چنده کړی دي. د مرګ او مړینې سطحه یې راټیټه کړې ده او اکثر امراض یې له نابودۍ سره مخ کړ دي. په کل کې د انسانانو په ژوند کې نوې پاڼې پرانیستلې دي. همدار په غل کې د انسانانو لپاره مشکلات راوستي لکه د آفت وژونکو استعمال او یا هم د ځینو لیډرانو خودخواهي په منځ د جنګي وسایلو سره. همدار د ژوند چاپیریال نور مشکل د نفوذو د زیاتوالي او څه مشکلات یې هم منځته راوړي دي. همدارنګه چې عضوي کیمیا زموږ په ژوند کې یو لر هوسایي هم رامنځته کړی دی، یو لر مشکلات هم ورسره مل دي. نو د دې خبره ویلی شي چې عضوي کیمیا زموږ د ژوند هر
مهم رول لري او هر مشتشون هر هفته شامل ده. مننه چې درسي ساعت تغواګي است. تاسو واوریدل چې کله د یو اټوم کاربن د بل اټوم له کاربن سره یو ځای شي نو په پایله کې یو ډیر شمیر نوي مرکبات یا کیمیاوي ترکیبونه رامنځته کیږي. خوونکی درته وویل چې د هر بل ساينسي رشتې په پرتله عضوي کیمیا د انسان په ورځني ژوند کې ډیر اهمیت او استعمال لري.
له ازادي راډیو څخه د درسي ساعت دروانی اونۍ د خبرونې مهالويش ته غوښونې سي. د درسي ساعت د پایل پروانه دوهمه اونۍ کې د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو درسونه په پښتو ژبه د شنبه، یکشنبه، دوشنبه او سه شنبه په سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو روانه اونۍ د شنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د جغرافیه مضمون، د یکشنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د تاریخ مضمون، د دوشنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د کیمیا مضمون، د سه شنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د بیولوژي مضمون د سهار پر 8:30 بجو خپرېږي. درسي ساعت د ښوونځي بدیل نه دی او د خپرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د ښوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي راډیو له لارې تاسو ته خپرېږي.
په دې هیله چې تر راتلونکي درسي ساعت اوسنۍ درسي ساعت تکرار او د ښوونکي له تشریح څخه په استفاده په کتاب کې راغلو پوښتنو ته ځوابونه عمومي. د کیمیا پر راتلونکي درسي ساعت کې به د اووم ټولګي زده کوونکي د نننۍ درس په دوام عنصر ولولي. د اتم ټولګي زده کوونکي به فلزونه او غیر فلزات ولولي او د نهم ټولګي زده کوونکو ته به هم د نننۍ درس په دوام د عضوي کیمیا په باب لا ډېر معلومات ورکړل شي. د ازادۍ رادیو درنو اوریدونکو او ګرانو زده کوونکو د نن ورځې درسي ساعت هم دومره وو. تر راتلونکي درسي ساعت مو په خدای سپارم. خوشاله ژوند ولرئ.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه. د درسي ساعت تر راتلونکي اونۍ مهال ویش. راتلونکي اونۍ د شنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د جغرافیه مضمون، د یک شنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د تاریخ مضمون، د دوشنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د کیمیا مضمون، د سه شنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د بیولوژي مضمون. په اونۍ کې څلور ورځې د سهار پر اتو نیمه بجو له آزادي رادیو